اوریدونکو شیبه وروسته 25 دقیقې بحث پیلېږي چې اسدالله لودین به یې کوربه وي او د پاکستان د نوي حکومت د کار د پیل په اړه به تحلیلي بحثونه پکې وي. خو د شیبه پام وکړئ خبرونو ته. د روغتیا نړیوال سازمان یا دبلیو ایچ او په افغانستان کې د شری د ناروغۍ د مشکوکو پیښو د زیاتېدو خبر ورکړی. د دبلیو ایچ او د افغانستان څانګې په یو راپور کې چې پرون خپور شو ویلي، ښایي د دې ناروغۍ د پیښو د زیاتوالي علت دا وي چې په ژمي کې سرایت زیاتېږي او ورسره په خلکو کې د معافیت اندازه کمیږي. د روغتیا د نړیوال سازمان په وینا د روان میلادي کال له پیله د شری د څه باندې 2000 مشکوکو پیښو او د 9 مړینو راپور ورکړل شوی. د سازمان ویلي چې د شری د ټولو مشکوکو پیښو ډیره برخه چې نږدې 15800 کېږي له 5 کلونو په کم عمره ماشومانو کې تثبیت شوي. د طالبانو د حکومت له پیښو سره د مبارزې وزارت وایي په افغانستان کې د وروستیو ورځو د ورښتونو له کبله د مړینو شمیر 9000 ته لوړ شوی دی. د وزارت له دې مخکې د مړینو شمیر 40 تنه ښودلی و. له پیښو سره د مبارزې د وزارت ویاندوی جانان سایخ بیگانه وخته وویل د 9000 تنو پر مړینې سربیره 10 نور کسان هم ټپیان شوي او 410 ودانۍ نړېدلې. د طالبانو د حکومت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال ملا عبدالغنی برادر وایي په افغانستان کې د کوکنارو پر ځای د بدیل کښت د ترویج لپاره اوس ښه زمینه برابره ده. مختر خبری آژانس چې طالبان اداره کوي راپور ورکړی چې ښاغلی برادر دا څرګندونې د ملګرو ملتونو د نشه یي توکو او جرمونو پر وړاندې د مبارزې د ادارې له پخواني اجرایوي رئیس سره په کتنه کې کړي. هغه همداراز ویلي چې د دوی حکومت غواړي په نږدې راتلونکي کې په کابل کې په یو نړیوال کنفرانس کې افغان بزګرانو ته د بدیل کښت وړاندې کولو په برخه کې د نړیوالو ملاتړ راجلب کړي. شاباز شریف نن د پاکستان د نوي صدر اعظم په توګه لوړه وکړه. د پاکستان د مسلم لیگ نواز ګوند غړي 22 شریف پرون د پاکستان د مرکزي پارلمان لخوا د نوي صدر اعظم په توګه غوره شو. نوموړی داسې مهال د یوې ائتلافي حکومت مشري کوي چې پاکستان له ډېرو اقتصادي، سیاسي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی او ناټو نن د خپل پراخ شوي شمالي قلمرو د دفاع د پیاوړتیا په هدف پوځي تمرینونه پیلوي. په دې پوځي تمرینونو کې چې د فنلند، ناروې او سویډن له شمالي برخو پیلېږي او دوه اونۍ دوام کوي، د 14 هیوادونو له 30000 زیات سرتیري ګډون کوي. 25 دقیقې
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنی کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د جګړې نظام هڅه کوله چې افغان حکومت
د ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. شهباز شریف د پاکستان نوی صدر اعظم شو. هغه ژمنه کړې چې د خپل هیواد امنیتی او اقتصادي ستونزې به هواروي. 22 شریف د پاکستان 4 صدر اعظم دی. تر دې وړاندې په خپلو څرګندونو کې د افغانستان پولې ته نږدې په خیبر پښتونخوا کې د ترهګرو ډلو پر شتون اندېښنه ښودلې وه او ویلي وو چې د دغو ستونزو او ننګونو مخه باید ونیول شي. شریف د څو ګوندونو د هغې ائتلاف له لارې صدر اعظم شو چې یو ګوند هم ونه شو کولای د فبروري د 8 په ټاکنو کې غوڅ اکثریت وګټي او حکومت جوړ کړي. د تحریک انصاف ګوند چې پخوانی صدر اعظم عمران خان مشر دی ټاکنو کې له ګډونه منع شوی وو او اوس هغوی پر دې ټاکنو نیوکې هم لري. پوښتنې دا دي چې د پاکستان نوی حکومت به افغانستان سره څه ډول اړیکې پالي، له طالبانو سره د پاکستان د حکومت اړیکې به څه ډول وي، هلته د افغان کډوالو لپاره دا حکومت څه لرلی شي. دا او نورې پوښتنې د ازادۍ راډیو په دې اونیز بحث کې له خپلو میلمنو سره څیړو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي پخوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو کتونکی غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې بنسټ ایښودونکی صدیق منصور انصاري. دواړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. جانباز صاحب، بحث بل تاسو نه پیل کو. شهباز شریف دادی د دوشنبه په ورځ یعنی نن لوړه وکړله، څه فکر کوئ دغه حکومت پخوانه هم په واک کې وو د پاکستان، له افغانستان سره د افغانستان له اوسنیو واکمنانو سره به د دوی اړیکې څه ډول وي؟
مننه لوګیا صاحب تاسو ته او ښاغلی انصاري ته ټولو کسانو ته چې موږ اوري. ګوري تر هغه ځایه چې زه وینم او زما قد تاریخ قد ورکوي، نو دا ائتلافي حکومت کوم چې ډېر لرزان حکومت به وي، ډېر او بقا به هم ډېره نه وي. دی دا د یوې خوا، د بلې خوا مونږ ته خو مهمه ده چې د پاکستان حکومت به د افغانستان په استقامت کې کم دریز غوړوي او سبا کوي افغانستان سره. افغانستان هم نن سبا د طالبانو د حاکمیت لاندې دی. په ترتیب د دې هیواد چې نوم یې پاکستان دی، هغه چارچوبی سیاست، عمومی سیاست، اصولی سیاست همیش او همیش شریف غوندې خلک نه ټاکي. شریف غوندې خلک راول کیږي ملکی حاکمیت ته په اصطلاح، او راول کیږي هغوی عمدتاً د پوز او د استخباراتو دخوا. د دې هیواد هغه تاریخ ته چې دسې یعنی عجولانه یو مرور یو نظر واچوئ، مرور وکړئ، نو پوه به شئ چې دلته ملکی حکومتونه تش په نوم پیدا کیږي، رامنځته کیږي، که هغې لږ سره مستقل کیږي بیا هغې نو پرې هغه څه ورځې راځي لکه چې په عمران خان راغلی او داسې په نورو نورو لږ لږ چې د هغه پوځي توب نه وځي، د هغه پوز د اجنډا نه وځي، نو بیا یا د منځه وړي لکه څنګه چې ذوالفقار علي بوتو د منځه بیول، یا د هغې لور بېنظیر بوتو، همداسې نور لاس هاو د پاکستان صدر اعظم چې وګوري هغې که لږ سره هغه د جمهوري خواته ځي یا غواړي چې مستقل عمل وکړي، نو هغې یا زندانو ته اچول کېږي او یا هم لمانځه.
نو جان باصاحب وبخښئ زه لنډه مداخله کوم، ستاسو له خبرو داسې ښکاري چې د پاکستان د اوسني حکومت یا د نوي حکومت تګلارې به ستاسو په باور د پاکستان پاوز ورته ټاکي او دوی به په همغو تګلارو باندې مخته ځي. د پخواني صدر اعظم یادونه مو وکړه، د عمران خان هغه په زندان کې دی، له ټاکنو نه هم ګوند البته د ګوند په توګه په ټاکنو کې له ګډونه منع شوی و، اوس پر ټاکنو باندې نیوکې هم کړې دي. څه فکر کوئ که د افغانستان په اړه تګلارو ته راشو، په تیرو څو میاشتو کې چې هلته موقت حکومت و د طالبانو له حکومت سره اړیکې په ظاهره ښې نه وې، پرله پسې نیوکې کولې، د کډوالو د ایستلو پرېکړې وکړه، دا د کډوال لا هم له پاکستان راوځي، آیا د اوسنی حکومت به د همغه موقت حکومت پر قدم پل کېږدي او کنه فکر کوئ څه متفاوته تګلاره به ورته وټاکل شي، یا د خپل حکومت لخوا یا هم د پوځ لخوا؟
بله شکه چې سیاست خو د تغییر په حالت کې دی، خو زه فکر کوم چې تر ډېره بریده به همدغه دوګونی چلند چې پاکستان اوس غوره کړی دی د طالبانو په استقامت کې چې افغانستان یې تر حاکمیت لاندې دی، دغه چلند به دوی تر ډېره بریده ساتي. د یوې خوا ټولو ته معلومه ده، هیڅوک د ځان ته فریب نه ورکوي چې د طالبانو فوقاني رده کاملا د پاکستان تابع ده. البته کله چې زه د پاکستان تابع وایم، هدف مې ټول طالبان نه دي، یوه طبقه د طالبانو چې فوقاني فوقاني رده کې دي او تاثیر یې په نورو طالبانو، پوځي تاثیر یې، سیاسي تاثیر یې، دا چې نور چارچوبی کارونه د پاکستان د استخبارات او د پوز د اثر لاندې دي. د بل خوا پاکستان داسې چلندونه کوي چې ظاهرا ښیي چې ګواکې طالبان زموږ تابع نه دي، اما په څنګ کې موږ داسې کوم اقدام نه ګورو د طالبانو چې هغه دې د پاکستان په ضد اوسېږي، یا د پاکستان سره تر ننه پورې طالبان خپل سیاسي اړیکې دا جرات پیدا نه کړي چې هغه تعریف کړي. تعریف په دې معنی نه دی چې زه کینم الله شم شعار ورکم کوم ستیج کې کوم خبره د پاکستان په ضد وکم، نه خیر، په تعریف په دې معنی دی چې اول څه د کاغذ په سر ولیکي چې دا زما روابط دي، بل دا چې
فکر کوم نه یوازې پاکستان سره بلکې نور هیوادونو سره هم ډېرې واضح کړي نه دي. جان باسه،
پاکستان سره لوزي سره مترم ډېره مهمه، زه تاسو خبره منم، بالکل سمه ده، هغې په مجموع کې د کاغذ په سر لیکلو سره مشکل لري طالبان، خو خبره دې کړه چې پاکستان ډېر مهم دی، ځکه چې دوی ټول هلته وو، د هغې ځنه تجهیز کېدل، انګېزه ورته ورکول کېده، پیسې ورته راتللې، د هغې ځنه البته نورو هېوادو هم ورکولې ورته، نو هغې سره د پاکستان سره اړیکې د طالبانو داسې دي لکه لمر، دا څه شی پټ نه دی، او دا چې ورځ تر بلې هره ملا راځي د پاکستان نه دوی ته هلته د ساتیر ورکوي، دوی سره مشورې کوي، مشخصا ملایان راضی د پاکستانی ملایان راضی چې دوی ورته کله مولانا وایي او کله ورته د حقانیان وایي او کته پورته دا خو معلومه ده چې دوی اړیکه چیرته دي. هغه ملایان چې پاکستان راضی دوی څخه دا هغوی هم ارتباطات معلوم دي پاکستان سره. نو په دې ترتیب چې راځي بیرته پاکستان ته ښاغلی لودین زه فکر کوم چې دغه دوه ګونې ظاهرا لږ متشنج اما په بطن کې کامل تابعیت پته بزید پاکستان د حاکمه ډله په
پاکستان کور ودان جنبه سبیر منن راځي چې د خغلی انصاری صاحب د سر خبري هم ورو انصاری صاحب په پاکستان کې نوې حکومت را منستکیږي صدر اعظم شهباز شریف لوړه وکړه د افغانستان لپاره د افغانانو لپاره د وسنۍ وکمنانو لپاره څه فکر کوي پیغام څه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خاغلی لودین تاسو خاغلی جانباز همکاران او ټول معزز اوریدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله. موږ د افغان ولس په توګه هیله لرو چې د پاکستان نوې حکومت هغه ځمنه چې پر سټیج کوي هم د پاکستان له خلکو سره هم د ګاونډي هیوادونو په ځانګړي ډول افغانستان سره پر هغه وفادار پاتې شي او هغه جنایات چې د پاکستان پاوز او استخباراتو د تاریخ په اوږدو کې د افغانستان د مظلوم ولس په وړاندې کړي هغه ته پای ټکی کېږدي او د دواړو ورونو ملتونو ترمنځ د ښې ډیپلوماسۍ اقتصادي علمي فرهنګي او ټولنیزو پرمختګونو لارې چارې پرانیزي. موږ چې په تیر کې د پاکستان سیاسي امنیتي او استخباراتي وضعیت ته ګورو او د اوسني حکومت حالت ته چې د یو ائتلافي حکومت په توګه رامنځته شو او هغه انتخاباتو ته که ورځو سر ورښکاره کوو چې هلته د پاکستان د ولس رای ته څومره احترام وشو دا د دې ښکارندوی کوي چې نوی حکومت د پاکستان د خلکو د ارادو رښتینی ممثل نه بلکې د پاکستان د پوز او استخباراتي ډلو ټپلو د ارادو د غوی د طرحو او پروګرامونو تمثیلونکي حکومت به وي چې دا مسایل د پاکستان د خلکو مختلفو ګوندونو له ادرسه هم ترګند شو. د امریکای متحده ایالاتو د ورستی دریز نه هم ترګندېږي چې هغوی هم د امریکای کانګرس هم غږ وکړ په خپل حکومت چې د پاکستان حکومت په رسمیت ونه پیژني تر څو چې د خلکو رایو ته احترام نه وي شوی او د رایو دقیقه او جدي تصفیه نه وي شوی او د خلکو د رایو په اساس د حکومت ممثل حکومت نه وي رامنځته شوی. موږ فکر کوو چې دا او د تورته ملي مسائل چې د پاکستان په کور دننه دي د مختلفو قومونو کاغه بلوچ دي کاغه پښتانه دي کاغه سندیان او سرایکیان او ګلګیتیان او کشمیری او نور قومونه دي چې د پنجاب سره کومې ستونزې لري دا چیلنج راوغوښنه یو خو د پاکستان اقتصادي سیاسي او امنیتي وضعیت بلخوا او په سیمه ایزه کچه د لوی هندستان سره شخړې او ناندرې د افغانستان سره پیل کړي ناندرې او شخړې چې دوی لري او د یو شمېر ډلو ټپلو ملاتړ کوي او یو شمېر هغه ډلې چې هلته فعالیت لري پاکستاني ډلې دي دا غوی پلا په افغانستان او د افغانستان په اوسني حکومت چې دا هغه مسایل دي چې موږ فکر کوو ډیرو اتن او ډیرو هڅو ته اړتیا ولري چې
او انصاري صاحب کله کې د افغانستان پر مسله باندې تم شو
موضوعاتو ته مثبت لورې ورکړی شي.
او انصاري صاحب که نورې خواوې پرېږدو کورنۍ ستونزې پرېږدو د پاکستان یو عالم ستونزې دي تاسو ورته اشاره وکړه له سیمې هیوادونو سره خپل ناندرۍ او جنجالونه دي که د افغانستان مسلې ته راشو دوی له افغانستان سره د کډوالو په موضوع کې ښکېل دي او دغه راز امنیتي ستونزې چې کله دوی یادوي یا له ترهګرۍ سره مبارزه یادوي نو د ملامتۍ ګوته تل د افغانستان اوسنیو واکمنانو یا د طالبانو حکومت ته نیسي او وایي چې طالبانو هلته ټي ټي پي یا تحریک طالبان ته ځای ورکړی دی. څه فکر کوئ د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت به یا د پاکستان نوی حکومت به له طالبانو سره په دې برخه کې خپل تګلاره څه ډول مخته بوځي؟ ځکه په ظاهره په تیرو څو میاشتو کې چې موقت حکومت و پرله پسې تورونه پورې کېدل او همدا ویل کېدل چې حتی د افغان کډوالو په منځ کې وای داسې کسان چې له ترهګریزو ډلو سره فعالیت کوي، ځکه دوی پاکستان نه افغان کډوال راوویستل یا د ایستلو پرېکړې وکړه، او دغه راز د طالبانو حکومت ورنه و چې ټي ټي پي ته یې په افغانستان کې د فعالیت آزاده فضا برابره کړې ده. دغه حکومت به چې اوس نوی صدر اعظم شو لوړې وکړه، دغه مسله د امنیتي مسایلو څنګه مخته بوزي له افغانستان سره؟
دغه مهمه مسله ده چې مخکې ما مجبله اشاره ورته وکړه. که موږ او تاسې د پاکستان د نوي ائتلافي حکومت بیکګراوند یا پس منظر مطالعه کړو، د شهباز شریف کورنۍ چې د 1990 راهیسې د پاکستان په سیاست کې په لوړه کچه مطرح شوی، مګر د ده کورنۍ او د ائتلاف بل غړی کورنۍ چې پیپلز پارټي یا د ذوالفقار علي بوټو او زرداری کورنۍ ده، دا دواړه د پاکستان د سیاست هغه یکتاز دي، ټیکداري کورنۍ دي چې د پاکستان پر سیاست او د خلکو پر سر او سرنوشت همیش حاکم او قائم او دائم پاتې شوي، او دوی هغه کورنۍ دي چې د طالبانو د شته حکومت له تاسیس راهیسې، یعنی که پخوانی امارت وګورو او که نننی، دوی ویل کېده چې ښې اړیکې ورسره درلودې، مګر د پاکستان د پوځ او استخباراتو مسایل بیا جلا دي. هغه پخوانی اړیکې که موږ د اوسنیو هغو سره وسنجوو، ځمکه او اسمان توپیر یې پیدا کړی. که چیرې د پاکستان شته حکومت د تیرو ناکردو او د تیرو منفی حرکاتونه د افغانستان او د افغانستان د خلکو په وړاندې او د افغانستان د ارګ په وړاندې چې هر څوک او هر زمامدار دلته ناست وي، دوی په وړاندې کانی راغورځوي او هڅه کوي چې خیخې مقدرې کړي او ماتې کړي او د افغانستان خلکو ته په یو نه یو ډول ستونزې پېښې کړي، کله دې عبرت واخلي او د نوو پالیسیو یا د ریتینکینګ پالیسیز پاساس یا په خپلو پالیسیو بیا کتنه وکړی شي، او هغه د ستراتیژیک هومت یا ستراتیژیک دپت کومه مسله چې دوی د پاکستان د ایجاد نه د انګریز په اشاره مخته وړي، هغه پرېږدي. د ورورولۍ د رښتینې ورورولۍ لاس د افغانستان خلکو سره او د افغانستان حکومت سره ورکړي. موږ فکر کوو چې دواړه ملتونه او حکومتونه یا دولتونه به د ورورۍ په فضا کې د پرمختګونو لارې چارې پرانیستلی شي او له مزایاو به یې برخوردار شي، او که بیا هم د پاکستان استبلیشمنت قابض او حاکم وي او ملکي حکومت یې متزلزل وي، د استبلیشمنت هر خواهش ته بلې بلې وایي، نو موږ فکر نه کوو چې نه د افغانستان سره ښې اړیکې جوړې کړی شي، نه د افغانانو په ګټه تمام شي، او نه هم د پاکستان ولس ته، د پاکستان اقتصاد او پرمختګ ته او د افغانستان اقتصاد او پرمختګ سره مرسته وکړی شي. سره د دې چې دواړه هیوادونه یو بل سره ډېرې نږدې، ډېرې تړلې او له یو بل سره لازم او ملزوم ملتونه او هیوادونه دي، که پاکستان په افغانستان کې خپلې ګټې غواړي، نو د همدې په فلسفه د کوچلو کوچدو یا څه واخله او څه راکړه په فلسفه، که دوی منظرې آسیا ته تجارتي او سوداګریز او اقتصادي لار غواړي، دغه څه باید افغانستان ته د واګه بارډر له لارې د لوی هندوستان پر لور، د بنګلادیش او د جنوبي آسیا نورو هیوادونو پر لور لار ورکړي، تر څو زموږ د خلکو مالونه، تولیدات، محصولات حق ولر شي او موږ هم د اقتصادي پرمختګ
خاوندان شو.
دغه څه د کلتوري علمي او فرهنګي اړیکو او نورو امنیتي او دفاعي مسایلو کې.
سلامات اوسئ. ستاسو له خبرو داسې څرګنده شوه او د ښاغلي جانباز له خبرو چې له پاکستان سره اړیکې مهمې دي، خو که چیرته نوی حکومت یا د شهباز شریف له خوا جوړیدونکی حکومت وغواړي چې له سره خپلې تګلارې غوره کړي او له افغانستان سره اړیکې ښې کړي، نو د اړیکو د جوړیدلو چانسونه یا فرصتونه شته. جانباز صاحب، څه وشي د پاکستان حکومت څه وکړي چې دغه نوي فرصتونو نه استفاده وکړي، ځکه له افغانستان سره اړیکې دغه راز د افغانستان اړیکې له پاکستان سره، تاسو مخکې ورته اشاره وکړه چې پاکستان یو مهم ګاونډی دی د افغانستان لپاره، خصوصا په اوس وخت کې چې طالبان واک ته رسیدلي، فکر کوي داسې وړتیاوي لري د پاکستان اوسنی حکومت، ګرچې تاسو مخکې لرزان یا متزلزل وبال، ځکه چې ائتلافي حکومت وایي چې ښې تجربې نه لري، آیا دغه حکومت چې اوس رامنځته شوی په پاکستان کې دا به د دې وړتیا ولري چې
له گاونډي سره خصوصا له افغانستان سره اړیکې عادي کړي او کنه فکر کوي دا ناندري بچ پر سرحد باندې وي، مثلا د کډوالو په تګراته کې وي یا د افغانانو په تګراته کې وي، دا به همداسې دوام پیدا کړي؟
په خوښنۍ سره هو، او کېدای شي چې حتی بدتر هم شي. خپله شهباز شریف یو ضعیف شخصیت دی، یو ډېر کم ظرف دی د سیاسي د نقطې نظره، او دا قطعا هم دیدی که هغه سیاست کې ورته اورید ما غږ؟
ستاسو غږ لرو جان باسه مهربان، ادامه ورکړه.
او نه پوهېږم یو انعکاس پیدا کېږي. بهرحال دا یو هغه سیاست چې ورته وایي کمپرمایز فیګر، کنه یو سازشي یا تفاهمي څېره ده چې پوز راوړې ده په یو تاکتیکي رب دننه کړې ده په کابینه د پاکستان کې، او دا یې په سر کې ورته درولی دی. تمن چې د کابینه ډېر لرزاله ده، تاسې هغه ترکیب د کابینې ته چې وګورئ نو هلته داسې عناصر شته دي چې هغې د یو بل همدا اوس وینو ته تږي دي. په هر حال سوی قصدونه چې کېږي په پاکستان کې اقتصادي کړکېچ چې ګوري، وضعیت په عمومي توګه هند سره، ایران سره، افغانستان سره، دننه په کور کې کوم اجتماعي باف چې د پاکستان و او چې ډېر یې ورباندې مغرورانه فکر کوو چې داسې یو خاص هېواد دی، هغه شیان نشته. دا هېواد ځي د زوال خواته. اوس د بلې خوا د دوی هغه کومې کړنې چې دي د افغانستان په استقامت کې ښاغلی لودین، هغې تغییر نه دی کړی. د پاکستان هغه وجودی فلسفه د افغانستان په تړاو متاسفانه د دې هېواد د جوړښت نه را په دې خوا هغه د افغانستان تضعیف کول دي، یا هماغه د دوی کوم سیاست چې یعنی غیر انطباقي دی، ولو چې دوی تکتیکي لاسته راوړنې هم په مقاطعو کې درلودلې چې هماغه د افغانستان یوه پسخانه جوړول دي د هند د احتمالي جنګ په خاطر. دغه سیاست د دوی تغییر نه دی کړی، او په طالبانو کې په هغو عناصرو دوی کار کوي چې دوی ډېر وفادار دي. او البته چې په دننه د طالبانو په حاکمیت کې داسې عناصر شته چې هغه ملي فکر کوي، افغاني فکر کوي، هغه باید تقویه شي، او د دوی په ضد دوی نورې راشه درشه کوي، کتنې کوي، استخباراتي چلندونه لا نور هم فعال کړي دي په مختلفو هېوادو کې. تاسو خبر هستی چې د خبرونه هم وو چې دوی استخبارات اجازه ورکړي ده چې یو دفتر د هغو د افغانستان نوتلو سیاسي مهاجرینو په ترکیب سره یو دفتر هغوی ته پرانیزي، چې دا یو بل اله د فشار په افغانستان باندې یا په دې حاکمیت باندې چې اوس په افغانستان کې دی طبي باندې هم ایجاد کړي. نو د پاوز او د استخباراتو اجنډا د افغانستان په اړه تغییر نه دی کړی، تغییر نه کوي، او دې باره کې باید افغانان بیدار اوسېږي. او ایت نوه خوشباورانه امیدواری د پاکستان
په اړه
سوچ پاکستان
دغه د تیر حکومت کړنې کې وګورو، د افغانانو په وړاندې، د افغان کډوالو په وړاندې، البته د موقت حکومت د پاکستان د ولس لکه هغو کډوالو د ایستلو پریکړه وکړه په سره زمي کې چې د دوی په ټکو ناقانونه افغان کډوال دي، سره له دې چې په نړیوالو حقوقو کې د ناقانونه افغان کډوال له کلمې سره ډیر خلک موافق نه دي. هر څوک چې هېواد ته لاړ سي که هغه به لازمه خبره ده چې اسناد به نه لري. د هغو د را ایستلو پریکړه وکړه، شاوخوا 5 لکه کډوال راستانه شول، دغه پروسه هم روانه ده. پر پوله باندې تګ راتګ په خوا چې و تر خیبر پختونخوا کې پوله باندې تګ راتګ، مثلا که په سپین بولدا کې و که په تورخم کې و، پاسپورټونو ته یا ویزو ته اړتیا نه و، اما دا هم د پاکستان لخوا اجباري سول چې لانجې رامنځته کړل او څو ځله تورخم لاره هم ورسره وتړل شوه. دغه هغه مسلې دي چې په مستقیم ډول د عامو افغانانو له ژوند سره اړیکه لري. اوس دغه کوم افغانان چې زموږ استاسو غږ اوري، آیا په دغو مسلو کې د افغان کډوالو د رایستلو په برخه کې، د پر پوله باندې د تګ راتګ په برخه کې، دغو برخو کې دوی هیله مند اوسي عام افغانان، او کنه فکر کوي همدغه لانجې چې تاسو مخکې مو ورته اشاره وکړه دا به دوام ولري او ممکن نور هم پراخه شي؟
زه فکر کوم چې د پاکستان چلند کې، د پاکستان په چلند کې بنسټیز بدلون نه راځي ښاغلی لودین، او افغانان دې بیدار اوسېږي، او دې ته دې تمه نه لري چې د پاکستان هغه څه چې دوی ورته استبلیشمنت وایي هغه دې د افغانستان په استقامت کې یا د افغانانو په استقامت کې، د افغانستان د افغانانو په رابطه کې کوم بدلون راولي. نه راځي، افغانانو بیدار اوسې. اوس د دې حکومت همدغه پالیسی ده چې افغانستان او افغانان باید په مختلفو استقامتو کې تضعیف شي، توهین شي، تحقیر شي، تر څو چې فشار دومره زیات شي. تاسو ګورئ ټولې لارې په موږ باندې په افغانستان باندې اوس بندې دي. همدغه ډله د همدغه پاکستان نه راغله، د دوی هغه فوقاني ډله درته ښیم راغله په افغانستان باندې وټاکل شوه. د پاکستان اجنډا تر ډېره بریده په افغانستان کې پلي کېږي او دا سرګې باید په دې پټې نه شي. سره سره د دې هم پاکستان دا اجنډا لري چې افغانستان نور هم ضعیف کړي. د افغانستان هر څومره ضعیف کېدل تحقیر کېدل بیا هم د پاکستان په افغانستان اړوي، ځکه چې نور هېوادونه په افغانستان سره فعالې اړیکې نه لري. هغه کمې اقتصادي راشه درشه چې کېږي مثلا منځنۍ آسیا سره، دا بنسټیزې نه دي شوي تر اوسه. دا مشروعیت
مننه ستاسو خبرو داسې نتیجې ته رسیږو چې یعنی افغانان باید ډېر هیلمندي ونه لري او هغه کوم ستونزې چې ستاله پاکستان سره د کډوالو په برخه کې د تګ راتګ په برخه کې هغه به په خپل ځای کور ودان چون د بحث وخت په خوښنۍ سره چې کم دی راځي
چې د ظفر ته ملوجین ته محترم چې دونه غوړم اضافه وکم چې دغه طالبان باندې غاکوم هغه افغانیزه ارخته چې په هوښ راشي افغانانو سره یو پراخ بنسټیز مسول حکومت، نه هم شمول او نه دغه فاسدینو څخه، نه خیر، یو مسول پراخ بنسټیز افغانی ملکی، نه شبه نظامی نه طالبانی حکومت، بلکې یو ملی حکومت را ایجاد کړي که غواړي چې د دې پاکستان د فشار نه خلاص شي، د دوی د تهدیدونه، د دوی د ناخوالو نه. ګوري طالبانو په هوښ راشي، د یو پښتون په لاس چې کاکړ نومېده، د هغې په لاس پنځه لکه افغانان د پاکستان نه په شرمو شرمو وشړل. تاسو هیڅ یو نشو کړی. په هوښ راشي، دا حکومت دا هېواد تاسو نور هم ضعیفوي، تاسو نور هم
تولاسورکوي،
ملي حکومت ایجاد
کور. ودان انصاری صاحب، ستاسو د پای لاندې خبرې هم اورو، آیا پاکستان به د طالبانو حکومت به دغه وضعیت مدیریت کړی شي؟ ځکه چې جنباس بوایي چې پاکستان د افغانستان لپاره هیڅکله ښه نیت نه لري او لا هم ښه نیت نښې نښانی نه ښکاري. د طالبانو حکومت څنګه دغه وضعیت د ځان په ګټه او د افغان ولس په ګټه باندې مدیریت کوي؟ پلانډو کې راته وایي.
موږ فکر کوو چې د پاکستان استابلیشمنت به د اوسنۍ نوې حکومت نه هم ابداري استفاده وکړي. له دوی د ژمنې او تعهدات اخیستي وي چې هر هغه ډول او سرنۍ چې هغوی غږوي دوی به ورته اتم کوي. له بده مرغه استابلیشمنت د افغانستان په وړاندې، لکه مخکې چې ما اشاره وکړه، د افغانستان د ارګ او هر زمامدار په وړاندې د دښمنۍ ستراتیژي او پالیسي لري. د افغانستان د تضعیف او د افغانانو د ځپلو او احتیاجي پالیسي لري. په دې اساس دوی هڅه کوي د اوس هم د غلومنني وینا چې وا دا و چې له امریکای سره د اړیکو بیرته احیا او خپل ځای ته راتګ. موږ داسې اورو، داسې ګنګوسي دي چې دوی بیا لابي کوي د انګریزانو په ساتت او همکاري چې د امریکای سره بیرته خپلې نظامي او استخباراتي اړیکې تنظیم کړي او هغه ډلې ټپلې چې افغانستان ته تللې او یا هم هغه اورپکې ډلې چې په سیمه ییز او نړیواله کچه فعالیتونه لري، د منځنۍ آسیا د تهدید او تخریب، دغه چې د چین، داسې د ایران او افغانستان د حکومتونو او نظامونو او خلکو د تهدید لپاره دوی نوې نوې پروژې واخلي تر څو خپل اقتصادي ستونزې هم حل کړي، د خپلې نظامي تقویه او پرمختګونو لپاره هم ترې کار واخلي او پر د سیمې پر ملتونو او ولسونو او حکومتونو خپل راج او تسلط او استعماري ځواک د البته د انګریز دوی تمثیل کړی شي. نو ځکه خو نه یوازې د افغانستان حکومت او ټول افغانان، بلکې د سیمې او نړۍ ملتونو او هیوادونو هم باید دوی د سیسو ته او د دوی د بردارانو د سایسو ته په جدیت سره په کمین او سنگر کې ناست وي او په ډېرې هوښیارۍ د دوی په وړاندې په هغه لوړ الرټ کې وي او د دوی هر حرکت او فعالیت وڅاري. موږ هیله من یو چې دغه مسایل دوی نور پرې کار ونه کړي او د سوله ییز ژوند د سیمې او د خپلو هیوادونو او زموږ او د ټولې سیمې او نړۍ د پایداره منو ترقی په فکر کې شي. ترڅو ټول د ورونو ملتونو په توګه
کار وکړي. ډیر مننه انصاری صاحب. اوریدونکو د ازادي رادیو اونیز بحث 25 دقیقې همدلته پای ته رسیدي. یو ځل بیا خپل ملمنو په خوانی افغان ډیپلوماټ او د چارو لکتونکي غوث جانباز او د افغانستان د ولسی سیاسي جرګې له بنسټ ایښودونکي او د چارو له شنونکي صدیق منصور انصاری صاحب څخه ډیره مننه.